افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي او په تاسو کې ام پروګرام ته ځانګړی شوی. خو پایله د سات خبرونه کوو. د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د موسکو فارمات چې روسیه یې کوربنه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستونکې وینا کې وکړې. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیځ د بندیزونو د لرې کېدو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له 3 میلیونه زیات وګړي مرستو ته اړ دي، باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه همدارنګه وویل چې دغه پروسه باید سیاسي نه شي. د موسکو فارمات په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استاذ جو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی ګډون کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د هڅو پر پیاوړتیا، د طالبانو د حکومت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د انتړلو دروازو تر شا بحثونو وروسته به یو ګډه اعلامیه هم صادره شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت هیله وښوده چې دغه غونډه به له سیمه ییز امنیت او اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر اسرائیل د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه مشروع باله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل د ایران د سه شنبې د ورځې توغندویز پراخ برید ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیات په بشپړه توګه قانوني او مشروع، او زیاته کړه چې که اړتیا وه په راتلونکي کې به بیا هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 5 کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2000 میلادي کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه، او هغه هم په بغداد کې د متحدو ایالاتونو په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته. متحدو ایالاتونو په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندوی برید وروسته سلیمانی په برید کې په نښه کړی و. ویل شوی چې د خامنه‌ای له خطبې وروسته د حزب الله چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې ووژل شو، د ویر او دعا مراسم ترسره کېږي. ایران روانه اونۍ پر اسرائیل د توغندویز برید په اړه وویل چې دغه برید د حسن نصرالله د وژنې د غچ اخیستو لپاره وکړ. د اسرائیل صدر اعظم دا د ایران له یوه لویه تېروتنه بللې او د پیاوړي غچ اخیستونکي برید ګواښ کړی دی. د لبنان د پلازمېنې بیروت لمنې پرون ناوخته پر لپسې 14 ولړزولې. د لبنان رسمي خبري آژانس ان ان ای ویل چې اسرائیلي الوتکو تر لسو ډېرې حملې د بیروت په جنوبي سیمو کړي دي، او دا حملې د جګړې له پیله تر اوسه تر ټولو سختې وې. بلور ته د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي چې له اسرائیل سره په دې تړاو خبرې کوي چې ښایي له تهران څخه د غچ اخیستو په نیت د ایران د تیلو پر تاسیساتو بریدونه وکړي. د روسیې په جنوب لویدیز ورونیژ سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د یوې بې پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یوه لویه ډیپو کې اور لګېدلی دی. دا خبره د سیمې والي الکساندر ګوسف نن پر تلګرام چینل کړې ده. ویلي دي چې د انیسکي په سیمه کې چیرې چې د تیلو دغه ډیپو و، د روسیې د هوایي مدافع لخوا په ډزو کې د نسکورې شوې بې پیلوټ الوتکې ټوټې راغورځېدلې وې چې په نتیجه کې د تیلو په یوه تش ټانکر کې اور ولګېد. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیمې د والي په خبره د اتفاقیه کارکوونکي هڅه کوي چې لګېدلې اور مړ کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د ماسکو فارمټ په شپږمه غونډه خبرې کوو. روسیا، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې فارمټ کې شامل هیوادونه دي. د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې په تورشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروا وویل د مسکو فارمټ د مشورتي ناستې لومړیتوب د افغانستان د سولې پر بهیر بحث او د سیمې او کابل ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې د عملي تعامل پراختیاوي. هغه د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د دې غونډې ځانګړی میلمه دی او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره به وبیني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي زیاته کړه چې دا غونډه به چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کوي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او له ښاغلي متقی سره هم جلا خبري کوي. قسم د دې غونډې هیڅ برخوال هیواد د نور نړۍ د هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اړیکې ورسره پالي. د مسکو فارمټ د افغانستان پر مسئلو د بحث لپاره په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی دی. د مسکو فارمټ مخکینۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې د تاتارستان په کازان کې جوړه شوې وه چې د هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو او همدارس د طالبانو استازو پکې ګډون کړی و. موږ په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې او په دې اړه خبرې کوو چې مسکو په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جان باز، د سیاسي چارو شنونکی احمد سایر داودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خواند شیر حسن حسن. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. وروسته به تاسو ته هم نوبت درکو چې د استودیو سره تماس ونیسئ، زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی جانباز صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د مسکو د فارمټ هدف څه دی؟
مننه خاغلی سروان، تاسو ته سلام. زما ډېر قدرمن دوست پروفیسر حسن ته او همداشان خاغلی داوزي صاحب ته سلامونه او ټولو لیدونکو ته احترام او سلام. همغه چې تاسو فرمایل پیل کې دغه فارمټ په 2018 کال کې منځته شو او ورته ووایم چې مخکې له سقوطه زه په ټولو فارمټو کې البته د افغانستان د حیات پاستازیتوب و دی سپارت پاستازیتوب پتولو که ما گردن دیم. روس در سپوتا تران چه نمون در سپارت پی خود او بیانو تا فرماتونه دی سپلزر گیده لو کل دایره دیم. روسیه در سه دفاره دا کار کوی. اگه وقتی چه پا افغانستان که اینلی پوه و حضور لیدل که ده روسیه، ایران، چین، روسیه نورو هیوادونو وقتل چه پیاوناوا لو بکی چه هدف داو ترکسو هاگه هیوادونو چه پا سیما که بسیل نو دا آقوی پا آن او دا فراسیمی چه پا متناغلی و که ناتو او که متحده ایالاتو یا نور هیوادونو چه راغلی و دا مجر ملتونو در فیصله پر لاسد به ملی ایتلاف در توریزم در جبری پا خاطر اروس در اروس در اوکی وادو یعنی در منطقی وادو نو دست ما انگیره چه گوه که در قواتونو در تدیر لوی استراتیجی که موخی تاقیبه البته در خبر در بحث وارده گیدشن خو دوی در فیصله وکره چه در قواتونو باید دیزنه اونسی. هغه یو ابزار چې په افغانستان کې په ډېر تاسو په پښتني سره حضور درلود او په هغه باندې چې دوی کولای شو چې حساب وکړي ترتیب او هغه یو ابزار په هیڅ کې ګټه پورته کړي، هغه هم د طالبان دا هغه وادو په شمول د روسیې د فدراسیون د طالبانو باندې سره چې د حکومت پر ضد مبارزه کوله په هر عنوان چې وستوله هغه باندې ضرورت چې تم شو و پاسه چی دا خلقه خود اختاره حمایت کول دوی ته انګیزه ورکوله. ځینو هیوادو په منطقه کې لکه پاکستان دوی تجهیزول، دوی ته انګیزه ورکوله. همغسې چې ملا فضل الرحمن خپل اعتراف وکړ چې 10,000 یوازې د پښتونخوا خلک دي په افغانستان کې تباه کړل، نو ځینو هیوادونو ورته سیاسي ملاتړ دغې ډلې څخه سیاسي ملاتړ او دا یې په یو څرګند تقابل کې واقع کول پخوانی حکومت سره، جمهوریت سره، او په یو ترتیب د خپل نفوذ غځولو. د دغې موخو د ترتیب دپاره چې د یو خو د بهرنیانو یا د ناتو د متحده ایالاتو نظامي شتون دا یو مسله، او بل موضوع دا چې خپل نفوذ په افغانستان کې د لاس ورکړي کې د عمومي قافلې نه بېرته پاتې نه شي، نو دغه فرماتونه فرمات ایجاد کړل. یو فرمات دغه د مسکو مشرفي فرمات و د افغانستان په اړه چې تر دې عنوان چې په افغانستان کې باید د سولې بهیر رامنځته شي، د افغانستان ټولې ډلې چې سیاسي دي که جهادي دي که جمهوریت دی، دوی ټولې باید سره راټولې شي په یو فرمات کې، په یو مرکز کې، یو میدانچه کې خبرې اترې سره وکړي، تر څو د دوی په اند یو
ډېره مننه جانباز صاحب. تاسې تقریبا هغه وخت توضیح کوو چې د دې فارمټ چې کله رامنځته شو او هغه وخت په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وو، لیکن اوس چې د ناټو ځواکونه نشته، طالبانو حکومت دی، اوس مسکو د څه شي په لټه کې دی او د دې فارمټ له طریقه دوی کوم هدفونه غواړي چې هغو ته ورسیږي؟
بالکل تغیر پوښتنه ده. تقریبا هماغه محیطي ماهیت تغیر نه دی کړی، شکل تغیر. اوس دغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه ده او ځان ته طالباني اماراتي سیستم وایي یا حکومت وایي، د دوی په ژبه چې هر څه ده، نو دوی سره دوی رابطه شول په تعامل کې. خپل سفارت یې په کابل کې وساته، دوی ته یې د افغانستان سفارت په مسکو کې ورکړ، هلته نظامي اتشې پورې او نورو ډیپلوماتان یې د طالبانو څخه ومنل. هدف او موخه هم ده، دیو د لویې قافلې نه چې دلته روانه ده، ډېره لویه لوبه چې روانه ده، هغې نه بېرته پاتې نه شي. هغه خپل رقیبان چې هغه که متحده ایالات وي که ناتو ده، د دې منطقې نه لرې وساتي. او تاسو ولیدل چې په ټولو دغو فرماتو کې، جلاسو کې، غونډو کې چې د دغو هېوادو چې تاسو نومونه واخیستل په ترتیب کې دایلوګي کاغذ د منځنۍ آسیا هېوادونو د روسیې سره کاغذ د پناجي ملاقات وکړه، د نظامي او امنیتي او د دوی مشران چې سره ګوري په غونډو کې مختلفو کې، موخه یوه ده چې پخواني هغه فرا سیمه ییز قوتونه هېوادونه چې شتون درلوده، هغه به دې هېواد ته نور دې هېواد ته مداخله نه کوي، جبران دسې زه فقط نقل قول کوم، جبران د خساره به کوي او نور به د افغانستان برخلیک دوی په عام طالبان او د منطقې یا د سیمې هېوادونه کا او د افغانستان د سیمې اجنډا څخه نه بهر پاتې کیږي. دې ترتیب موخې هماغه موخې دي، یعنی د یو خوا خپل نفوذ ساتل او هغه غځول او د افغانستان په طریقه په منځنۍ آسیا کې یا حتی تر یو لیدر په جنوبي آسیا کې خپل نفوذ ساتل.
بله ډیره مننه، سلامات اوسئ جانباز صاحب. زموږ بل میلمه ښاغلی شیر حسن حسن هم له سټوډیو سره وصل، دوی ته هم هرکلی وایم. حسن صاحب، ستاسو په نظر روسیه په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده او هغه کوم هدفونه دي چې د مسکو فارمټ په شکل یې غواړي ترلاسه کړي؟
سرور صاحب سلامونه او مننه، تاسو ته سلام وایم، قدرمن جنباز صاحب ته سلام وایم، پاتم چې تاسو سره یو ځای د قدرمنو لیدونکو سره مخ یم.
سلامت.
د روسیې هدفونه د روسیې د پاره دي، او هغه دا چې له هغه وخت چې په افغانستان کې ګډوډي ده، جنگ جګړې دي، او یا د بهرنیو موجودیت دی یا دمی موجودیت دی، خو په افغانستان کې دغه سي حالت دی چې روسیا د وچ لاله د افغانستان سره د یو نخلول شوی هیواد په توګه چې له هغه ځای څخه د تروریستي ذهنیت، د افراطي ذهنیت او همدارنګه د امنیتی نورو خطرونو د مخنیوي لپاره او همدارنګه د مخدره توکو د قاچاق او د هغه د ښه تولید په افغانستان کې کیږي. خدایغه راتګ افغانستان ته د هغه د مخنیوي لپاره دا د دوی لوی هدفونه دي. ولی البته هغه لوی هدفونه نه، بلکې هغه څه دي چې ښکاره دي. د دې ترڅنګ هر ابر قدرت چې روسیه بدون شک یو ابر قدرت دی، ځان ته داسې هدفونه هم لري چې هغه په مطبوعاتو کې ډېر ښکته پورته کېږي نه، ولې د سیاست په ډګر کې هغه څوک چې څو شپې تیرې کړي هغه پوهېږي. او هغه دا ده چې روسیا هم نه غواړي، چین هم نه غواړي، هند هم نه غواړي، د همسایه هېوادونه هم نه غواړي او غربیان هم نه غواړي چې په افغانستان کې د دغه سي بهرني قوتونه رشد وکړي او هغه د په افغانستان کې جانشین شي چې هغه روسیې ته نقص ورسوي، روسیې او د روسیې ګټو ته تاوان ورسوي. او دا چیري د چین هدفونه هم دغه سي دي چې نه غواړي په افغانستان کې دغه سي قدرت حاکمي چې بیا د چین ګټو ته تاوان پیښ شي. هند هم دغه سي دی، ایران هم دغه سي دی، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم دغه سي دي، امریکا، ناتو او نور ټول هیوادونه هم دغه سي دي. نو روسیا په دې امر کې مستثنا نه ده او هدفونه هم دا دي چې په افغانستان کې د دوی سیال قواوې چې هغه ناتو دا او کبل هر هیواد دی چې هغه یې کتاز حاکم د میدان.
اصل صاحب ستاسو نظر دا چې روسیا یوازې د خپل اندیشنو له خاطر غواړي چې په افغانستان کې دخیله ووسی او علاقه لمدې مسلې سره اړه لري، کینی نوري ګټې تر څه فکر نه کوي چې نوري ګټې هم دلته لري، رقابتونه په منځ کې نشته، د دې لپاره چې طالبان لویدیست ورنږدې نشي په دې خاطر نه غواړي چې له طالبانو سره نږدې ووسی او دا ډول فارمټونه د همدې لپاره جوړی شي.
بله ستاسو اخیری خبره مې وانه وردل، خو زوایم چې د روسي همدغه تشویشونه چې په مطبوعاتو کې کته پورته کیږي دا هم دي او بدون له شک دا خبره ده چې نړیوال رقابتونه موجود دي او په نړیوال رقابت کې روسي هم نه غواړي چې د دوی رقیبان په افغانستان کې د سیاست د ډګر صاحبان شي او یا الته یو ډامینانت دغه ولري موقف او موزه ولري. چین هم داسې نه غواړي او امریکا او د هغوی متحدین هم داسې نه غواړي. نو دا د ګټو خبره هم ده او د رقابتونو خبره هم ده. په دغه دواړو خبرو کې د روسیې موقف
ډېره مننه اسان صاحب. کوروان د زموږ بل میلمه ښاغلی احمد سایر داوزای هم وسله سټوډیو سره وصل دی. داوزای صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د مسکو فارمټ غونډې د روسیې د اندېښنو له کبله دي او که غواړي چې له دې طریقه په سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زما هم نظر ایم چې په اوم کې د دې مسالې د اندېښنو مسالې ده. ګوري د غربي هیوادونو بلاک، ناتو، امریکا، اروپایي هیوادونه دوی تړون لري د طالبانو ادارې سره چې د دوی تړون دی. په دې کې یو څه مکلفیتونه هم په طالبانو باندې دي او په عین وخت کې د انفورسمنت میکانیزم هم دوی لري چې څنګه که طالبان خپل وعدو باندې عمل ونه کړي هغوی باندې فشار راوړل شي. مګم د سیمې هیوادونه لکه مسکو، چین، ایران، پاکستان دا په دوهې اګریمنټ کې کور نه دي. دوی په هغه کې نه کوم امتیاز لري نه کوم مکلفیت د طالبانو په غاړه دی. دوی په اړه د دوهې اګریمنټ هغه اولین خط که مونږ ولولو هلته واضح لیکلی ده چې طالبان به د افغانستان د خاورې ته نه اجازه نه ورکوي چاته چې د امریکا او یا د امریکا په متحدینو باندې برید وکړي. په دې کې دا د سیمې هیوادونه نه راځي. نو دوی ځان ته بدیل همدغه د ماسکو فارمټ جوړ کړی دی چې د دغه فارمټ د لارې د طالبانو ادارې سره هم همغږي رامنځته کړي، هم یو اجماع، سیمه ییز اجماع رامنځته کړي او هم خپل ځان د حفاظت لپاره طالبان سره یو ډایلوګ لري.
بله ډیر مننه سلامت اوسه قدر بن اوردون کو تاسې له ازادي رادیو د ازادي په چپو کې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د مسکو فارمټ پښ پژمې غونډې لخپل درنو ملمنو شاغلیو غوث جان باز احمد سیر داوزی او شیر حسن حسن سره خبرې کو څو شیبو کې به تاسو ته هم نوبت درکو چې له استودیو سره تماس ونیسي او خپل نظرونه او یا هم پښتني مطرح کړي. جان باز ستاسو په نظر آیا مسکو د مسکو فارمټ روسیا د مسکو فارمټ له طریقه لویدی سره د سیالۍ په لټه کې نه دی؟ ځینې داسې وایي چې مسکو طالبانو ته ځان نږدې کړی دی او په داسې غونډو سره غواړي چې ځان نور هم نږدې کړي. څو د طالبانو او لویدیځوالو اړیکې سره نږدې نشي؟
په بطن کې خو ستاسو خبره معقوله ده، خو دلته خبره نه یوازې اوس فعلاً د رقابت ده، بلکې زما په نظر د داسې غیر ملموسه یا غیر فزیکي تقابل ده، ځکه چې هغه شی چې موږ اوس ګورو، هغه جریانات چې موږ ګورو مثلا په د اروپا په شرق کې، په اوکراین کې، عملاً لویدیز د اوکراین په ټوله معنا ملاتړ کوي او هغه مجرمسرین یې اسه اوکرانیانو ته ورکړې چې څو د روسیې په ضد یې وکړي. نو په دې ترتیب معلومه ده چې دغه جنوبي استقامت چې دوی ورته مثلا پنځه کې افغانستان ته منځنۍ اسیا ته او دغه جغرافیه ته دوی خپل لویدیز یوزنی ویکتر یا یوزنی فلانګ ورته وایي، یعنې دغه جنوبي استقامت ته ډېر متوجه پوهېږي چې د دې منطقې نه هم کېدای شي چې هغه استفاده وشي چې یو بل جبهه پلانستل شي او د دوی په ضد په شکل د اشکالو وکارول شي، ځکه چې په دې حوزه کې اول خو دا حوزه د دوی د روسیې د فدراسیون د بهرني دکترین او همداشان د نظامي دکترین پر بنسټ دا حوزه د دوی د هغه منافعو حوزه ده. دوی دا خپل په ځای دکترینو کې چې په کې نومونه واخیستل ورته هلته تسجیل کړی. نو وی تاسو کاملاً مبرهنه ده چې هیڅ اجازه باور نه کیږي چې دې پلان نه یا دې استقامت نه کوم ضرر دي دومره سي، او اوس په دغه راپیدا شوی سیاسي نظامي وضعیت کې طبیعتاً چې خبره اوس د ناملموسه تقابل پورې هم روان ده، او دې به خپل رقابت خامخا ساتي او دلته به همره کار کوي چې دوی امکان ولن خپلو نورو متحدینو په مرسته کې، هغه ایران دی که هغه چین دی، دوی هغه لوبه کوي تر څو مدیریت د عمومي مدیریت د اوسني حاکمیت په افغانستان کې د دوی د کنټرول څخه ونوزي. دوی ډېر ښه پوهېږي چې طالبان څوک دي، دوی ډېر ښه پوهېږي چې طالبان د څه لپاره ایجاد شوي. د تیره اونۍ په مسکو کې یو کتاب چاپ شو چې لیکوال دی الکساندر دوګین، او الکساندر دوګین داسې یو کس دی چې مستقیمن په ډېرو لوړ پوړو روسي چارواکو کې هغه نظامي دي که هغه ملکي دي سیاسي، هغې باندې ډېر لوی اثر لري. هغه یو فیلسوف دی، د نظر خاوند دی، ټولنپوه دی. هغې په دغه کتاب کې په یو برخه کې کتاب نومېږي د روسیې د فدراسیون د جورو ایشیا انتقام، ډېر لوی کتاب دی، ډېر زخیم. ما تاسو ټول نه دی لوستی خو بعضې پاراګرافونه مې ورته ولوستی. په یو پاراګراف کې داسې راغلی دي چې طالبان د غرب خپ دی، د غرب دخوا ایجاد شوی دی، او د پاکستان د طریقه بیا هم د غرب دخوا ملاتړ کوي. نو کله چې داسې یو ذهنیت د روسیې په استبلیشمنت کې شتون لري، هغوی پوهېږي چې لوبه کومه خواته روانه ده، او د هغې د خاطره ټول خپل کوششونه دغه سیاسي ملکي استخباراتي امنیتي کوي تر څو دغه مدیریت د دوی د کنټرول لاندې ونوزي. افغانستان په دې مختلفو فرمات، افغانستان چې مې وایم هدفنې هم دغه د طالبانو ډله ده، دغه طالباني اماراتي حاکمیت دی، دوی په دغه اجنډا کې وساتي تر څو د دوی په ضد ونه کار وشي. تاسو وګورئ مثلا د روسیې د کالیو مثلا د تجارتي اقتصادی راشد نشد. اوسنی افغانستان سره دا څلور سو میلیونه هم نه ده. دا فقط دی وزم که دا امار رسمی خبر شو د روسیې په مطلب کې. نو په دې کې مونږ ګورو چې هغه هم شخصي سکتور دی چې غنم اخلي که مثلا اوړه اخلي یا نور داسې عادي محصولات اخلي. یعنی اقتصادي انټرس یا اقتصادي علاقمندي د روسیې نه لیدل کېږي په افغانستان کې چې هغوی په لویو پروژو کار وکړي. دا څه حال کې څه افغانستان او پاکستان دا کار کوي. یعنی یوازینی علاقمندي یا داسې وایم اساسي علاقمندي د روسیې د فدراسیون او د روسیې د حاکمیت هغه دغه نگرانی ده چې په دې ترتیب غواړي چې د خپل نفوذ وساتي، امنیتي استخباراتي وضعیت ته په کتو دغه چلند را خپل کړی دی چې دلته غواړي
ډېره مننه جان باز صاحب. داودزی صاحب فکر کوي چې روسیا باور لري چې طالبان به د روسیې مخالفانو ته ځای ور نه کړي، او په زمین کې دا سوال هم ده چې روسیا تل دا خبره کوي چې له افغانستانه د داعش خطر دی. دا د داعش خطر واقعا دوی جدي احساسوي، او که دا هم د دې لپاره کوي چې غواړي په دې شکل سره خپل نفوذ په افغانستان کې زیات کړي؟
دا څه ده چې تشویش باید ولري روسان؟ زه فکر نه کوم چې هغوی به ځان ډاډه احساسي د طالبانو د شتون نه او د طالبانو د وعدې باور به نه کوي دوی، ځکه چې دوی په عمل کې ولیده په مسکو کې ډېر لوی برید وشو په دغه وروستۍ کې وشو، او دا په داسې حال کې وشو چې د داعش خراسان لخوا نه و او د هغوی مرکزونه په افغانستان په شرقي ولایتو کې دي. یعنی د طالبانو حاکمیت، د طالبانو وعدې چې هغوی ته سپارلې وې نتیجه یې ورنه کړله. نو څومره زما معلومات دي روسان په بدیلو باندې هم کار کوي، په راتلونکي برنامو هم کار کوي، مګر په لنډ مهال کې دوی مجبور دي چې طالبان سره یو څه مرایده زیاته ولري، د نرم لهجې او د نرم موقف نه استفاده وکړي طالبان سره، ځکه چې روسان انفورسمنت مکانیزم نه لري. امریکایان او اروپایان لري، هغوی اوور د هورایزن مشن د درون کارولو علاقه هم ښودلی او توانایي هم ښودلی. روسیه تر اوسه پورې هغه سطح ته نه رسېدلی چې داسې یو عمل کې ځان دخیل کړي افغانستان کې. نو دوی لنډمهاله مجبور دي چې د نرمې لهجې نه کار واخلي، د مراودې نه کار واخلي طالبان سره، مګم د میان مهال او اوږد مهال دپاره روسان په بدیل برنامو باندې کار کوي. همدا چې د طالبانو مخالفین فعلا نظامي مخالفین په دوشنبه کې میشتي، دا د روسیې د شین چراغ بغیر اساسن امکان نه لري. او نو دا تشویش د روسیې په پالیسي میکرانو سره شته دی. اوږد مهال کې د روسیې باور داسې دی چې د دین مخکې چې خپل روسیه تهدید شي، آسیا میانه بعضې مملکتونه ډېر آسیب پذیره دي، د داعش لخوا او عموما د افراطیت لخوا، مخصوصا د فرغانه دره. دا یو موقعیت دی چې دا تاریخي ډول باندې یو څه افراطي ریښه لري هلته په هغې سیمه کې، او هلته ټول نه زیات خطر، خو هلته هم چې مشکلات زیات شي روسیه مکلف کیږي چې د داخله شي هلته، ځکه چې د ډېرو هغه سیمو هیوادو سیکیورټي ګارنټي روسان فکر کوي چې د دوی مسؤلیت دی په دې فعلي حالت کې هم. نو زما په اند باندې چې روسیا فعلي حالت کې دا توانایي نه لري چې د یوکراین سره په هغه سه شدید جنګ کې دخیله مي ښکېله مي، او دلته یو بل جنګ یو بل ستونزه مو لري په آسیا میانه کې. نو لنډ مهال به هغه د مرایدې د ډایلاګ نه کار اخلي طالبان سره، اوږد مهال به په بدیل کار کوي، ځکه چې دا حالت ورته سسټینبل نه دی، پایدار نه دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. حسن صاحب، لکه څنګه چې داودزی صاحب ویل، روسیا د طالبانو له وسلوالو مخالفانو سره هم راشه درشه لري، اړیکې لري. دلیل څه کېدای شي؟ ولې هم له هغو سره پالې، هم له طالبانو سره پالې؟ له طالبانو سره هم که موږ وګورو تر پخوا اړیکې نږدې شوي دي. د 2022 کال د مسکو په فارمټ کې طالبانو استازي نو دعوت کړي، لیکن دا د تیر کال تیر ځل هم دعوت کړي ول، سږ کال یې هم دعوت کړي دي، او داسې معلومیږي چې د دواړو خواوو اړیکې تر پخوا نږدې شوي دي.
سران صاحب طالبان پتا وسنی وقت کے پا افغانستان کے دس واقعات دے چھ ہم روسان ہم چنایان ہم غربیان دا امریکا پر شمول دوی ټول د داسې غوړې مړۍ په توګه طالبانو ته ګوري چې همې د خپلولو مسولیت نه اخلي او همې د خپلولو نه ډارېږي او دغه څه اوسه ده چې یو سړی چوایي چې له خیره دی تیر یم خو له شره دی معساته د دې کبله طالبانو په موجودیت باندې لکه څنګه چې نورو دوستانو وویل د هغوی په اصلیت باندې او د هغوی په بې هدفۍ باندې ټول نړیوال پوهیږي چې دا یو هدفمند یو لوی ستراتیژیک قوت نه دی چې دا غوی فکر دی پابند دغه ولري آینده ولري د بشریت لپاره هم د اسلامیت لپاره هم د افغانانو لپاره هم د سیمې د هیوادونو لپاره هم او دا داسې یو فکر وی چې هغه دی هغه ته د نړۍ نور خلک نور وګړي د روسانو په شمول د امریکایانو په شمول د عربانو د غیر عربانو په شمول د مسلمانانو غیر مسلمانانو په شمول هغه ته تن کې دی ځکه دغه یو فکر باندې ژوند کول مشکل دی خو دغه فکر اوس په افغانستان کې را کامیاب شوی دی او داسې کامیاب شوی دی چې په ظاهر کې په افغانستان کې امنیت ساتل دی او یو ځمې ډله ده د ښاغلي پوتین په قول باندې چې هغه خپل د داعش نه زوريږي وایي چې مثلا داعش وخت په وخت هلته عملی کوي د طالبانو په قلمرو کې هلته تورستان وژني مثلا د دوی په سفارت کې حمله وکړله چې بدنامي اتمن په طالبانو ده د طالبانو په وزارت بهرنیو چارو وزارت باندې حمله وکړله د چینایانو د اوسېدلو په ځای باندې حمله وکړله په تورستانو باندې سیاحینو باندې حمله وکړله په دې اخرو کې په غور او د کندی په لار کې مسافرین وژل او د دې ټولو خبرو بدنامي طالبانو ته مراجعه ده ځکه هغه حاکم قدرت ده نو لدې کبله دوی وایي چې نو هلته خو بل قوت نشته چې داعش او یا د داعش ته ورته نورو قواو په مقابل کې وجنګیږي اوس که دا او که نه ده که ښه ده او که بده ده خو همدغه طالبان دي چې د دوی په مقابل کې جنګیږي لدې کبله د دوی د پردیتوب نه د دوی د مخنیوي لپاره دوی سره باید مراودات وشي درشه ورسره وشي د مسکو فارمات غونډي کې بل هر غونډي چې دوی تب کې و چوکۍ رسیږي رې دي شي خبرې دی و کې د نور سره سلام علیکم کې که حد اقل هغه د دوی د غسر خلک آشنای د دوی د قوت سره خلک آشنای او د دوی د نیت سره خلک آشنای د دوی د خبرو نه د دوی هغه وګدا ستراتیژي معلومیږي چې دوی څونه بشر شموله کېدی شي دوی څونه افغانستان شموله کېدی شي دوی څونه همسایه شموله کېدی شي او لسیمی سره د انټیګراسي یا د سیمی سره د ښه تګ راتګ قابلیت لري دغه یو تعامل د دې کې چې نوې فکر نو کوم چې په وګدا لوی ستراتیژي کې د طالبانو ته دوی د څه په تمه یې چې بیا به وګدا او محل کې د دوی سره دوستی کوي او د دوی سره هغه دوستی لکه چې په افغانستان کې د دوی و
جان باسب لوی دیزوال تل په طالبانو باندې انتقاد کوي چې د شزو جنو حقونه نه ورکوي تعلیم ته نه پریشتي بشري حقونه نه رعایتوي فکر نه کوي چې د مسکو او طالبانو زیات نږدې کېدل به دغه فشار چې تر هر صحه ده چې دی دا به نور هم کمزوري کړي
زه د څه په کوم ټولیزه توګه نه کوم ولې لپاره د دې چې د سیمې هیوادونه خپل یو سلسله نارضیونه لري خپل یو سلسله روشونه لري هغه چین دی هغه روسیا ده هغه ایران ده هغه نور هیوادونه دي که هند مثلا ازبکستان یا افغانستان دا هیوادونه دي که قزاقستان ده دوی دوسې فکر کوي او دوسې انګورېږي چې په لوی تعامل کې چې دوی طالبان سره لري طالبان باید د د دننه څخه بدلون ومومي، او کله چې دوی د دننه څخه بدلون پیدا کړي نو هغه وخت کې د دوی په فکر به په افغانستان کې یو مسؤول ملي او مشروع حاکمیت رامنځته شي چې هغه به د قانون په رڼا کې دغه آزادیګانو ته او دغه حقوقو ته په شمول د ښځو د بشر حقوقو ته په ټولیزه توګه تنوع د نظریاتو ته تمکین شي.
هیوادونه چې تاسې یادونه وکړه یو یې هم دا مسایل نه یادوي، یوازې لویدیځوال یادوي یا د بشري حقونو ډلې یادوي.
دلته کېدای شي چې په ادبیاتو کې توپیر اوسېږي، زه تاسو سره منم، خو ما تاسو ته وویل چې دا هیوادونه خپل روش لري، خپل لیدلوری لري. مثلا که تاسو د چین هیواد واخلئ، هلته یو نظام حاکم دی چې د یو ایدیولوژي پر بنسټ راجوړ شوی دی. درست زه نه پوهېږم نور غږونه اورم دا خپلواکي خو په هر حال همداسې مثلا د روسیا بس ایران چې هلته هم یو ډېره بنیادګرایانه تیوکراسي حاکمه ده، البته چې د دوی دغه چندلارې فرق کوي، نو موږ په دې غوښتلی نه شو چې دوی خپلو سیاستو کې تغیر راوړي. دا خو زموږ کار دی، دوی د خپلو منافعو په بنسټ داسې انګېرلې ده چې لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې موږ به طالبانو سره کار کوو، موږ دوی غواړو چې په منطقوي فرماتو کې په منطقوي مراوداتو کې را داخل کړو تر څو دوی متدرجه تغیر وکړي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې یو ډېر لوړپوړې ډیپلومات سره د روسیې یو کال مخکې همدې اړه ما خبرې کولې، او هغې ماته ډېر یو جالب مثال ده. وایي ته خو روسیه پېژنې، یادېږي کله چې بلشویکان راغلل دوی څومره ظالم وو، دوی څومره کلیوالي وو، دوی توپک په لاس کې وو، چاره یې په لاس کې وه، او ټول یې چپ و راست استبداد یې کوو. بیا خو دې ولیدل چې په متحده درجن دوی څومره تغیر شول، دوی ډېر مدني شول او تغیر یې وویل چې کارته چې او آپ یو ایدیولوژي وه، او بل دا چې هغه په یو اروپایي یا شرقي اروپا کې یو هېواد کې رامنځته شوی وه، یو بدلون و چې د همغه د اکتوبر انقلاب و برخرسید. دا خو جدا تاریخ دی، دا جدا ارزښتونه دي، او په افغانستان کې بیخي یو بله پدیده چې هغه په ډېره بریده افغاني نه ده رامنځته شوی. خو په هر ترتیب یعنې دغسې نظریات د دغه هېوادو په استبلیشمنت کې ځای لري. یو شی بل چې مې رساس خدمت غوښتل ووایم هغه دا ده چې د روسیې د فدراسیون حکومت هغه برید چې په کروکس سیټي هال کې وشو د مسکو په څنډه کې، د مستقیما یې د افغانستان یا د افغانستان د کوم ولایت نوم نه دی اخیست. هغوی مثلا یو کس چې په دې اړه رسما وغږېده هغه د روسیې د فدراسیون د استخباراتو لوی رئیس الکساندر بورتنیکوف. الکساندر بورتنیکوف په دې اړه وویل چې دغه کومه طرحه چې شوې وه د کروکس د روسي عمل په تړاو، هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې موږ ورته جیورن لاین وایو، په دغه منطقو کې دا طرحه شوې وه، او په دې کې د اوکراین لاس هم و. نو په دې ترتیب هلته د افغانستان د کوم ولایت نوم مشخص نه دی شوی، البته په ټولیزه توګه کېدای شي چې د افغانستان به دا خبرې کړې وسیږي یا کوم مبصرینو، اما رسمي دریز او اعلانې دغه وخت ما ستاسو خدمت ته ارزم. یو بله خبره دا چې په همدې کانټکست کې مې غوښتل ستاسو خدمت ته ارزم چې د روسیې او تر یو ډېره بریده د چینو د ایران پالیسیګانې هم ډېره ورته دي، هغه دا چې ملکي سکتور د دې هېوادو مسؤول د روسیې د فدراسیون همداسې پرلا پسې د طالبانو یو رقم ته ملاتړ خو ورته نشم ویلی، خو یعنی دوی ته زیات پاملرنه کوي، دوی زیات دې باندې پافشاري کوي چې دوی سره باید تعامل وشي. دا یو واقعیت دی په افغانستان کې، همغسې چې پوچینه مو ویلی په تاسو تنکې بیا هم ویزلیبل په آسانه کې من دا خبره وکړه، دا خبره کوي. خو په عین وخت کې یعنی زه خو ډېر ډېرې خاصې پاملرنې دوی ټولې څرګندولې څارم، د دوی نظامی امنیتی استخباراتی سکتور یا پرله پسې هم په طالب باندې انتقاد لري، او هم په هغو ډلو ټقلو چې د طالب شاوخوا په افغانستان کې شتون لري، او دغه هم ځان ته یو ډېر لوی تهدید، او هم منطقې ته یو تهدید ګڼي. یعنی په دې ترتیب هغه ډېر پخوانی د خنجر او د کلچې سیاست د اوسني حاکمیت په تړاو دوی کاروي.
ډېر مننه سلامت اوسې جان باز صاحب کور ودان. اوس به ورشو اوریدونکو ته د شیبه یو اوریدونکو لرو ځان راو پیشنې ازادي راډیو.
زه روزي محمد یم د کراچۍ څخه. زما نظر دا ده چې روسان خپل هدف ته په افغانستان کې لاله وار له مخې رسېدلې، ځکه د هغو غوښتنه او دغه دا ولسي امریکایان او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، او بل دی کوشش طالبان سره په تحمل کوي چې بیا یو داسې حکومت په افغانستان کې جوړ نه شي د دې په خلاف، او یا نړیوال ځواکونه به افغانستان ته داخل شي. دوی اوس اوس په روسیه او په اوکراین کې په جګړه بوخت دي، نو اوس دوی له دې هم ویره لري چې په افغانستان کې داسې کوم حکومت جوړ نه شي او یو بل داسې دغه جوړ نه شي، نو دوی له ځکه طالبان سره تحمل کوي. ما دغه نظر او بس مننه خدای په امان.
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
السلام علیکم سروان ستا استاد سیمن منوت نیکی هلی احترامات وند کوم از توخیم د زابل ولایت.
مهربانی کوی حاجی صاحب، مهربانی.
مننه تاسو څنګه موضوع انتخاب کړی دنو د مسکو فارمټ کې غونډه ده، د ته خود سیمه ټول هیوادونه راغلي دي، او موږ په دې خوشاله چې د اسلامي امارت محترم وزیر خارجه ته هم بلنه ورکړه. دا د طالبانو لپاره یو غټه لاسته راوړنه او کامیابی ده، او تقریبا که څه هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو دا د دې علامه ده چې لکه په رسمیت سي پیژندلي. خدای دې وکړي چې دلته ډېرې مهمې خبرې رامنځته شي او پر هغو باندې بحث وشي چې هغه زموږ د افغانستان په هکله او د ملت لپاره فایدمنه تمامه شي، لکه اقتصادي و تجارتي و یو نور سیاسي. نو دا موږ یو نیک پات بولو، او موږ هغه دی د تاجکستان حکومت یا ازبکستان حکومت دغه خدمت یو څو تیاری ولیدی الته دی، باید پر دغه باندې هم خبره وشي او له امریکا سره هم خبره وشي چې دا تیاری خو د افغانستان دی، باید ورکړل شي. او د محترم میلمنو د هم د پښتنه ده چې آیا په دې افغانستان کې د غرب او د شرق ترمنځ مقابله او سیالي ده، ځکه چې امریکا هم نه غواړي طالبان له لاسه ورکړي، او شوروویان او چین او نور داسې هیوادونه دا هم نه غواړي په افغانستان کې حکومت له لاسه ورکړي، نو دواړه په رقابت کې دي او کنه دي.
مننه خیر وسته. زه عصمت الله المعتصم یم، د هلمند ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ.
مننه. نظر مې دا دی لکه څنګه چې حاجي صاحب محترم ښه خبرې وکړلې او مخکنی اورېدونکي مو ویل، روسان کېدای شي خپل هدف ته رسېدلي وي یا نه وي رسېدلي، خو د نړیوالو یو هدف هم دا دی هغه که روسان وي، بالخصوص دغه لوی قدرتونه چې په افغانستان کې کوم حکومت وي، په هغې کې دوی خپل اجنټان ولري، هغه کسان ولري چې د دوی لاسپوڅي وي، بالخصوص دغه موږ سره نږدې هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په تلویش کلنه جګړه کې دوی داخل پاتې شوي. خو امارت اسلامي اوس حکومت یې نوی دی، الحمدلله به وایي چې تر ډېره بریده هغه څه نشته چې د چا ایجنټان دي پکښې وي. البته نړیوال ته په کار ده چې رامخته سي تعامل وکړي او امارت اسلامي او بالخصوص افغانستان په رسمیت وپېژني. امارت اسلامي د افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان رښتینی انځور نړۍ ته ښودلی شي. بلې، موږ په افغانستان کې اوسېږو، موږ ته د افغانستان ټول حالات تر اتیا شمالېږي.
شکه پوښتنه لرې لطفا پوښتنه هم وکړي.
پوښتنه مې د میلمنو څخه دغه ده چې غربیان به تر کومه پورې دغه سیاست مختوي چې د افغانستان په باب کې چې وچه دوی مختوي، دغه بندیزونه لګول او تورونه لګول او دا شانې نظامات لګول، په دغه سیاست کې به دوی کامیاب شي که به ناکامه شي او تر کومه به مختوي.
ډیره زیاته مننه. وربشو میلمنو ته لومړی فکر کوم چې د داوزی صاحب نوبت دی. داوزی صاحب، لومړنی اوریدونکي مو ښه تبصره درلوده، څومره ورسره موافق یاست؟ ولی محمد صاحب ویل چې روسان وای خپل هدف ته رسیدلی دی، هدف هم دا و چې ناټو له افغانستان څخه ووزي، او بلې فکر کوم دا کو چې دوی وای داسې یو حالت غواړي چې د لویدیزوالو په ننګ کوم حکومت رامنځته نشي او مخې ونیسي. مهرباني، دوی سره څومره موافق یاست؟
مننه. یو څه حقیقت خو لري د دې ورور خبرې، مګم بشپړ حقیقت دا نه لري، ځکه چې روسانو بعضې نور د سیمې هیوادونو غوښتل چې امریکا د افغانستان نه وځي، خو په داسې یو ترتیب غوښتل چې دلته د هغه نه وروسته یو ټول ګډون حکومت پروت وي په افغانستان کې، چې دی کې د افغانستان ټول اقشار او افکار داخلي او د ټول سیمو ټول اقوامو نه نمایندګانې په حکومت کې، داسې یو شی دوی غوښته.
ولې دوی دغسې یو حکومت آیډیال ده؟ ولې دوی دا ډول یو حکومت غواړي؟
خو دوی ډېر دلایل دي. یو خو دا قومي مسایل دي، د آسیا میانه کې چې مملکتونه پراته دي، دوی قومي شریکي لري افغانستان سره، ازبکستان، تاجکستان، نو یو دا خبره ده. بل دا چې په دې ټول ګډون حکومت د لارې دوی د دې سیمې هیوادونه غواړي چې خپل پخواني ملګري دننه کې په نظام کې، دلته بعضې سیاسي څېرې دي، نظامي پخواني څېرې دي، چې دا ډېر ژور تاریخ د ملګرتوب د روسیې، د چین، د پاکستان او ایران د هیوادو سره لري. نو دوی همیشه مونږ اورېده د چین نه، اورېده د روسیې نه، د نور نه، چې امریکا دي اوزي خو په مسؤولانه ډول دي اوزي. دا مسؤولانه ډول یې معنا یې همدا وه چې دلته باید یو ټول ګډون حکومت رامنځته شي، چې هغه ونه شو. نو دا فعلي حالت کې چې مونږ ورته ګورو دی کې روسیې خپل هدف نه دی ترلاسه کړی، دلته نوي تهدیدونه ورته پیدا شوي دي او د دې تهدیدو باندې خو ژور بحث وشو. دلته دویمه خبر دلته دا ده چې روسیا د فعلي حالت سره قانع وه، دا د مسکو فارمټ دغه برنامې ته وایي تغییر ورکړی، او د دې دغه برنامه چې همدا اوس سړی وګوري واضح وایي چې دا غونډه د دې لپاره ده چې افغانستان کې سوله راشي، د تروریزم مخنیوی وشي او د مواد مخدر د قاچاق مخنیوی وشي. او معنا خو دا ده یعنی چې دوی فکر کوي سوله نه ده راغلې نهایي په افغانستان کې، او د تروریزم او د قاچاق مسایل شته دي. که دا نه ول نو دوی به د مسکو فارمټ برنامه بدله کړې وه، په یو سیمه ییز اقتصادي برنامې باندې به یې اړولې وه. نو دې کې زه فکر نه کوم چې دوی خوشحاله وي د دې فعلي حالت نه راضي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی حسن صاحب، د حاجي صاحب تو خو په خبرو کې تاسو تبصره وکړي، دی وایي چې دغه د مسکو فارمټ غونډه چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی هم پکې ګډون لري، دا د طالبانو لپاره یوه لاسته راوړنه ده، او فکر کوي چې دا واقعا لاسته راوړنه ده. د توقع مو چې دغه هیوادونه له طالبانو سره نوري ماړي کې زیاتې کړي، خصوصا اقتصادي، او آیا دا هیوادونه به حاضر شي؟ دا سوال به د زبر زیات کمه چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
سرون صاحب، د رسمیت پیژندلو خبره د هیچ د هیڅ ډیپلومات، د هیڅ مرکه کوونکی او د هیڅ ژورنالیست له خولې تر اوسه نه ده اورېدل شوی، او د مسکو فارمات د غړو هیوادونو استازو هم هیڅ کله داسې خبره کړې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو سره د رسمیت پیژندلو دپاره کومه خبره وکړي، او د مسکو فارمات په اجنډا کې هم د رسمیت خبره نشته. یوازې دا ده چې هغه څه چې مخکې داوتی به هم په تبصره وکړله، هماغه څه دي چې د دوی نگرانی ده د امنیت له درکه او د مخدره توکو د مخنیوي له درکه د دوی نگرانی ده، او غواړي چې د دغو ګواښونو مخه ونیول شي. هغه څه چې د طالبانو د لاسته راوړنو په نامه باندې یادیږي، دغه لاسته راوړنه کې د طالبانو درې کاله مخکې لاسته راوړی ده، یعنی درې کاله مخکې چې دوی کابل ته راننوتل، د روسیې سفیر مالته و او ویل چې دا ډېر ښه خلک دي او رالو او کورې ودان او ملک یې ونیو، او دغه د امنیت دی او موږ سره همکاري کوو، او داسې نور او داسې نور. نه داسې څه خبره چې دی د مثال په توګه چې څه لاسته راوړي چې هغه دی یاد د امنیت په ساحه کې داسې نوي څه وي، یاد د مثلا د نور سره د مناسباتو د ښه کولو په باب باندې څه وي، یاد د افغانستان د خلکو د سوالونو یا ستونزو د حلولو لپاره یوه نوې لاسته راوړنه وي، او هغه دې په اجنډا کې شامل کړی وي، داسې څه وجود نه لري. یوازې یوازې دا چې د طالبانو سره د مراوداتو تګ راتګ لپاره
د لارې هوارول دي، او دغه لارې هوارول دونه لوی لاسته راوړل نه ده. دا چې یو څوک چاته سلام ورواچي او هغه وایي چې وعلیکم السلام، او ته د سي وی چې وینې دا خو زما لاسته راوړل نه ده چې در ته وعلیکم وویل. زه فکر نه کوم که طالبان غواړي چې لاسته راوړنه ولري، دوی ځان ته باید تغییر ورکړي. یعنی د دوی په خپل ځاني تغییر کې د دوی ډېر لاسته راوړنه ده نسبت دې ته چې د بل څوک سلام علیکم کی کوي. آیا دوی خپل ځان ته د دې قناعت ورکړی؟ زه خو باور نه لرم چې دوی دې خپل 99% طالبان خپل چې تر کومه زه پیګم هغوی د دغه حالت نه ناراضه دي. هغوی وایي چې انجونو باندې مکتب بند دی، په انجونو باندې تحصیلات د عالي تحصیلات بند دي، په ښځو باندې کارونه بند دي، قانون نشته دی. یوازې طالب هم رهبری کبیر دی، او هم رئیس الوزرا دی، هم وزیر دی، هم رئیس دی، هم پیاده دی، هم ساتونکی دی، او هم امیر دی. په دغه ډول شکل باندې نه کیږي. ما عرض وکړ چې 99% د دې خبرې خلک نه د دې ناراضه دي. آیا طالبانو خپل طالبانو ته د دې خبرې قناعت ورکړی دی؟ نو روسان به د دې خبرې څه قناعت وکړي، یا به چینایان په دې خبره څه قناعت وکړي؟ خو دوی له وچه مجبوریت چې هلته میدان خالی دی، بل څوک نشته دی، او دوی وایي چې نو خو چې بل څوک نشته دی نو د داعش نه خو دوی ښه دي. هغه لشکریان دا نور چې څوک یې لشکر محمدي بولي، او څوک یې لشکر طیبه بولي، او څوک یې ټي ټي پی بولي، او څوک یې نور پی 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 بولي، دا هغه ډلو نه خو طالبان ښه دي. یو مخ معلومیږي. نو د دای سره وبد څه کوي، یا مثلا د القاعده سره څه کوي؟ د خبره له دې قبله طالبان آلته یو حاکم دغه ده.
یعنی دوی له دې بیریږي چې تربت بتره رانشي دغه په خاطر له طالبانو سره گزاره کوي.
بالکل داسې ده سروان صاحب. او بل هغه ورور دا خبره وکړه، دا خو بیخي دقیقه خبره ده. تاسو ګورئ په تیر جمهوریت کې د ټولو خوالو او بدوالو هغه به یو خواته بریدو، مګر په تیر جمهوریت کې په 2014 کال کې اولین کار چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وکړ، دا و چې د امریکا سره قرارداد امضا کړي چې راځان امنیتي قرارداد، او هغه ته اډې ورکړي. که امریکایانو خپل ستراتیژیکي سلاوي راوړي وي، اول ته ځین پځې کړي وي، او چین هم تهدیدوله، ایران هم تهدیدوله، او روسیه هم تهدیدوله، منځنۍ اسیا هم تهدیدوله، آیا دا د دې هیوادونو په رضا و؟ کاملا دا خبره غلطه وه. مګر موږ فکر کوو چې نو دا خو نو د امریکا افغانانو امنیت تامین کا، او دا معنا دا چې افغانستان په یو لوی ګردن کلوف تورې په اصطلاح د کرزي صاحب خبره وتړل شو، دا برعکس د افغانستان لپاره ډېر لوی تهدید و. که یو راکټ د افغانستان د خاورې نه په ایران باندې فایر شوی وي، د افغانستان حالت به هغسې وی لکه نن چې اسرائیل باندې ایران راکټونه وورول، یا که یو راکټ په منځنۍ اسیا او د روسیې په متحدینو باندې فایر شوی وي، روسیې خپل ټول راکټونه په افغانستان باندې وورول، امریکایان به د خیر په غونډۍ ناست وی. مګر افغانستان
دا خو اوس بېله موضوع ده. سلامت اوسئ کور بدن. ښاغلی جان باس، یو پښتنه بلم قسم مخکې په دې یو څه ناڅه خبرې وشوې دي. توخی صاحب دا و چې آیا په افغانستان کې د لویدیز او ختیځ ترمنځ سیالي ده؟ اوس خو ختیځ او نشته، خو په هر حال اشاره یې روسیې ته، او د روسیې او چین او د امریکا ترمنځ سیالي ده او کنه ده. او د محتشم صاحب پوښتنه دا وه چې وایي هر هیواد غواړي چې په افغانستان کې نفوذ ولري، خپل کسان ولري، په دې خاطر دوی له طالبانو سره اړیکې غواړي چې وساتي.
دغه سی یو پدیده ده چې متاسفانه هغه یو ابزار، هم خپله د یو ابزار په حیث تعامل کوي، او هم سره د یو ابزار په حیث تعامل کیږي. دوی د سیاست وړ نه دي، په دوی باندې سیاست کیږي. ولې داسې یو حالت رامنځته شوی؟ لپاره د دې رامنځته شوی چې دوی د یو خوا خو پردۍ اجنده یې په افغانستان کې رامنځته، د بلې خوا دوی په دغه یو زندگی تو، په دغه سرتنبگی تو، په دغه خودخواهی کې غرق دي. مسئول مشروع ملي حکومت نه ایجاده په افغانستان کې، قانون نشته. نو کله چې داسې یو شی شتون لري په افغانستان کې، دوی څه انتظار لري چې د ملي ټولنه دا هی وادو نو دنیا ټول نه خواجی وګاري دیو تاریخ لري پات چې ان دې څه انتظار دي چې دوی سره وسیږي او دوی سره به د ابزار په هیڅ استفاده کوي ورشه د بل شي ځانګړتیا دی لري مثلا څنګه نن دا مولا متقی دوم نه پوښي دوم نه سر خلاص شي چې مثلا د خپل سیاست د پاکستان سره یو تاریخ کې په دوه کړ دا ځکه ما هم مسلک دې درون شخصیت د وځي حضور لري افغانستان کې د متحده امارات کې د افغانستان شاو د خپل پاتشمه زه دې وکړ نو دوی ته په دوه کړ کو کې د افغانستان پالیسی د پاکستان په اړه ولې دوی ته نه ویل یعنی په دې معنا چې هغه د افغانستان منافع به په خوندي وسول کنه خو دغه دې اعلان کړ که دوی کې جرأت شته سیاسي اراده شته که په دوی کې پوهه شته کله چې ته غږیږې په هر شي باندې شریعت داسې وایي شریعت هسې وایي موږ په شریعت نه پوهېږو طالبه نو چې موږ څه شریعت ته موږ د نیکو نه مسلمانان یو او موږ مسلمانان مه جوړوه خو دغه هېوادونه ستا په اخلاقو ستا په معنویاتو ستا په پوهې باندې خبر دي ملا متقي ته وایي څه چې په یوه خارجي ژبه نه پوهېږي څه به په انګلیسي سیاست څه پوه شي خو په فرمات کې راغوښتی د میلمه په حیث په څنډه کې در سره ګوري تا هغه اصلي جلسې ده چې هغه پټه ده ستا نه هم پټه ده مګر زما د وطن په اړه ده تاسو هلته هم لاره نه درته بیرغ تېر ځغلولی دی هلته هغه دې هم نه پرېږدي هېڅ پروتوکول درته دولتي نه درکوي نو ته سر په ګریبان کښې ته لږ په هوش نه شه خپل هېواد وپېژنه خپل تاریخ وپېژنه پوه خلک را دعوت ته افغانستان ته حق ورکړه افغانستان خلکو ته د افغانستان ښځو ته چې نیم بدن د ستا هېواد کې ته څنګه هغې باندې ستا څه د پاسه اتیا فرمانونه یوازې د ښځو باره کړي ته څه تکلیف لرې کلسو سره
سلامت اوسې کوربدن اسن صاحب مخکې یوه موضوع چې ښاغلی داوزي هم ورته اشاره وکړه او هغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي ماریا سخاروا څرګندونې وې هغې وویل چې د مسکو فارمټ د مشورتي ناستې لومړیتوب به د افغانستان د سولې پر بهیر بحث وي له دې نه منظور څه دی کوم بهیر روان دی داسې خو کوم څه نه وینو منظور څه کېدای شي
ښه زه فکر کوم چې د دوی عمومي دا د سولې خبره د دوی د خپلې اجنډا نه نه وځي داسې کوم نوی بهیر چې په هغې کې دې څوک دا وویني چې د طالبانو سره د طالبانو مخالفان دپاره کومه اجنډا موجوده ده او دا اجنډا به یا مسکو یا د مسکو فارمات به مخې ته وړي په داسې یو څه باندې بحث لا تر اوسه نه دی شوی نه د طالبانو وسلوالو مخالفینو کړی دی چې ورسره په جنګ کې اخته دي او طالبان هم هغوی ته داسې ارزښت نه ورکوي وایي چې په افغانستان کې بله داسې قوه نشته دی چې زموږ سیالان وي او موږ د هغوی سره خبرې وکړو نور سیاسي مخالفین چې په اروپا کې دي او یا مثلا په نورو هېوادونو کې دي هغوی هم طالبان هغوی ته په داسې قوت په سترګه باندې نه ګوري چې د هغوی سره خبرې وکړي خو د دوی هدف دا دی چې طالبان د دغسې یو نظام د پاره خبرو ته آماده شي چې هغه ولس شموله وي اوس د طالبانو رژیم یوازې طالب شموله دی ولس شموله نه دی یعنی د افغانستان د خلکو اختیار د افغانستان د خلکو نظر او د افغانستان د خلکو له قوې څخه د هغوی له ذکاوت څخه د هغوی له تحصیل څخه د هغوی له مهارت څخه او د وطن سره د هغوی د مینې څخه قطعا استفاده نه کېږي او یو څوک به وي هلته خو چېرته مامور وي او هغه بېچاره به بس ناست وي هغه څه چې امیر صاحب ورته وایي هغه به کوي ولې پالیسي جوړوونکی ځای کې یوازې طالب دی او دا ناسمه خبره ده هم د نړیوالو په نظر باندې هم د افغانانو په نظر باندې او زه باور لرم چې د اکثریت طالبانو په نظر باندې هم داسې خبره ده له دې کبله د دغه پروسې جوړښت ته دوی د سولې خبرې وایي او نور پیږي چې په افغانستان کې دغسې جګړه نشته دی چریکی جنگونه دي عامه دغه کوي د طالبانو وسلوال نور مخالفین چې د جبهه ازادي په نامه باندې دیږي همه داعش کوي همه دا نور تروریستي ډلې چې نمونه بے شمېر دي چې زما د یاد اکثره وختو دي ولې د دغه خلکو جنگ د امنیت د خرابۍ په معنا نه دی عمومي تهدید چې اصلا په افغانستان کې د جنگ د نه کېدلو ګارنټي نشته د دې خبرې ضمانت هیڅوک نه
کوي ډیره مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله شیر حسن حسن د سیاسي چارو نظر خاوند احمد شیر داوزای د سیاسي چارو شنونکي او همدارس غوث جان باز په مسکو کې په خونه افغان ډیپلوماټ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه چلر وساته اوریدای شي زموږ خبرونه د په رادیو سربیره